السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله الدین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی. په دې پروګرام کې د سترګو په ناروغیو باندې بحث شوی. متخصص ډاکټر ورته غږیدلی. هیله ده چې دا پروګرام واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د تګ غوښتنه کړې ده. ګوترش نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته نجونو د راګرځولو 2 کاله پوره شول. ګوترش زیاته کړې چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو یوه نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده چې په ټول هیواد کې د اوږدمهاله زیانونو لامل کیږي. د طالبانو حکومت وقت له رسیدو شاوخوا یوه میاشت وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه منع کړې او تیر کال ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو چارواکي استدلال کوي چې د شرایطو تر رامنځته کېدو پورې به د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به یې څومره نور وخت ونیسي. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پورې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دغه سړک چې د ورېښمو لارې په نوم یادیږي 50 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 379 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د دوی له بودیجې ورکول کیږي. بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر معزالدین احمدي نن دوشنبه باختر آژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 2 برابره ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ چین کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین لکه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه او اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو 1000 بورسونه اعلان کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال لارې د لسانس او مستری د کچې د تحصیلي بورسې د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغانانو ته ورکړي دي. د سفارت د بیان په اساس د دغو بورسیو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14 پیل او تر 28 دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن دوشنبه ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبري اعلان ته ویلي چې 15 امریکایي زندانیان به 2 ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د کنعانی په خبره په امریکا کې د زندانی شوو 15 ایرانیانو له ډلې 2 ایران ته ستنیږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور په خپله خوښه متحده ایالاتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هممهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی. او د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کردستان ته به اختصاص شوی بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغې کورواکي سیمه کې د ماشینو د ورکړې لپاره دغه سی بودیجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د انسان د بدن د یو مهم او په عین حال کې خورا حساس غړی یعنی سترګو په اړه خبرې کوو. سترګې د بدن هغه غړی دی چې تر 24 او په درانه خوب نه یوتللی ورڅخه کار اخلو، خو لازمه ده چې د دې حساس او نازک غړی ساتنې ته نسبتا زیات پام وکړو او که دا کارونه کو نو ممکن ځینې ناروغۍ مو له دې ستر نعمته بې برخې کړي. د چیرنو لمخې د انسان په بدن کې تر ټولو چټک کار کوونکی یا تر ټولو فعال عضله د سترګو ده، او همدا دلیل دی چې انسان په یوه ثانیه کې 5 ځلې سترګې رپوي. د انسانانو سترګې بیلابیل رنګونه لري لکه شنې، زرغونې، ژیړ بخونې، خړې، نسواري، توري، خو په دې منځ کې د ډیرو انسانانو سترګې نسواري دي. د سترګو په اړه یو بل جالب خبره دا ده چې له زیږیدو وروسته تر پایه اندازه نه بدلیږي، حال دا چې د غوږونو او پزې اندازه لوی شي. سترګې 1.5 میلیون حجرې لري چې له رڼا سره حساسې دي. سیرین دا هم وای چې د مور پر رحم کې د نطفه له جوړیدو یوازې دوی ونې ورسته د انسان سترګې په وده پیل کوي. نن په دې خبرونه کې د حساس غړي د ناروغي او ساتنې په اړه د سترګو له متخصص ډاکټر میوند احسان سره خبرې کوو. د خبرونه په ورستیو برخو کې د سترګو د یو بل متخصص ډاکټر عبدالحق قاضی زاده نظر هم پښتو. نو ډاکټر صاحب میوند احسان تاسو تر کله وایم ک په پیل کې زموږ اوریدونکو ته د سترګو دوه یا درې داسې ناروغۍ وښایست چې ډېرې عامې وي خصوصا په افغانستان کې.
سلامونه او احترام، السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او روغتیا لزوان شمنی قربانو مېلمنو ټولو ته خره غلاس تایمه
سلام
او شروع وکړو چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه مننه چې موږ تم دا موقع برابر کړ چې تاسو د راډیو ولاري منګه په دې اړه باندې د خپل هیوادوالو سره خپل پیغام او نظر او معلومات شریک کو. البته په شروع کې یو لاندې غونډې خبره هغه ده چې په فکر کوم په افغانستان کې د ازادي راډیو او ریډل ستونزمن شوي دي. په خوا په سره سره تنظیم فلم څه کول د کېدل چې اوس فکر کوم نشته.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ستاسو غږ لرو. زما پوښتنه دا وه چې دوه درې چې ډېرې عامې هغه ناروغۍ راوښایست.
درسته ده. اوس به په دې اړه خبرو کو چې دوه درې کمې تاسو عامې ناروغۍ غواړئ مختلفې ناروغۍ چې دي دا په هر سیمه او هر جغرافیه او هر نژاد کې مختلف دي. موږ به د افغانستان څخه تاسو خبرو کو، بیا خصوصا چې زه په ختیځه سیمه کې اوسېږم په دې سیمه کې ډېره ستونزه ده. د افغانستان څخه عمومي موږ دوه درې ناروغۍ چې لرو، یو د هغې نه موسمي ناروغي ده، د ګرمۍ الرژي یا د ژمي د اوړي الرژي ورته خلک ورته سره مخوي. هر کال د ګرمۍ په شروع کې دوه شره را پیدا کیږي او معمولا په ځوان نسل کې هغه کسان چې عمرونه یې د 15 کالو پورې په دې باندې کوي. دا یو عام ناروغي ده چې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي او د مریضانو ډېرې تکلیف کړی دی. بل عام ناروغي چې موږ لرو هغه د ګلوکوما په نامه یو ناروغي ده چې دا غیر قابل برگشت درندې دوه سبب کیږي، یا د سترګې لوړ فشار عوام ورته چوري وبوي، او بل چې د دریم سیستم چې هغه قابل د تداوی او د دې څخه ډیر راتلی شي چې هغه ته عوام او د سترګې فرضه وي یا موږ ورته کټراک شو. دا زمونږ په ټولنه کې د دې شویات زیات دي. البته ناروغي ډیر زیات دي، خو دا د دې خبرو سره موږ ډیر مخ یو چې یو الرجي ډیره زیاته او یو ګلوکوما یا توري وبو دی او بل کټراک دی. دا ټول د ژوند په دغه برخه کې رامنځته کیږي. دا الرجي په ځوانانو کې او ګلوکوما او کټراکونه موسم خلکو کې دا ډیر تهدید دی او ډیر ریسک دی.
ډاکټر صاحب، د ناروغي په برخه کې ویل کیږي چې د هر هیواد بیل ناروغي وي. ځینې ناروغۍ له دې سره ارتباط لري چې یو ځای اقلیم یو ډول وي، آب و هوا یو ډول وي. ځینې ناروغۍ بیا د خلکو په عامه پوهاوي پورې اړه لري. چیرته چې پوهاوی زیات وي هلته کمې وي، چیرته چې پوهاوی کمې هلته ډېرې وي. په افغانستان کې د سترګو کومې ناروغۍ نسبت نورو هیوادونو ته ډېرې دي؟ شاید په نورو هیوادونو کې ځینې نورې ناروغۍ ډېرې عامې وي د سترګو، لیکن په افغانستان کې دا درې چې تاسو یاد کړئ دا یوازې په افغانستان کې ډېرې عامې دي او که په نورو نړۍ کې هم؟
ستاسو خبره درسته ده. مختلفې ناروغۍ چې دي هغه د آب و هوا، اقلیم، نژاد، غذایي عادتونه، عامه پوهاوی، د بحر سطحنه ارتفاع، عمر، وظیفه، دا ټول پکې دخیل دي. زمون په ټولنه کې چې کومې ناروغۍ د عامه پوهاوي د کابل د کمبود د کابل دي او یا زمون په د خلکو د فرهنګ د غلط فرهنګ د کابل دي یا د ژوند د مشکلاتو د کابل دي، هغه انتانی ناروغۍ دي. اکثره انتانات او میکروبونه دي چې هغه په ډېر اسانۍ سره یو مریض نیسي او بیا یو نبل ته انتقالېږي او بل نبل ته. دا یو څنګه چې دا په عامه پوهاوي سره دا مسله حل کېدای شي او د خلکو د ژوند سطح په لوړېدو سره دا مسله حل کېږي. بل زمونږ اقلیمي ناروغي دي چې هغه په ګرم او حرام مناسب پورې اړه لري، خصوصا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې چې هغه کې ننګرهار، جلال آباد، کندهار، لغمان او کندهار او هلمند او زابل او کلا داسې دي چې هلته ګرمي ډېره وي. نو د کال په شپږ میاشتو کې د الرجي او موسمي الرجي ده چې هغه هم جغرافیوي تړاو لري. که زمونږ محیط او آب و هوا ښه شي او زراعت هم ښه شي او محیط او شاتی مشنی شي او دا دشتې د منځه لاړې شي، نو ممکن دا ناروغي تر ډېره حده پورې راکمه شي. زمونږ آب و هوا ډېره وچه ده او لمر تر ډېره حده ډېر زیات وي او محیط ډېر وچ وي او زمونږ خلک نه پوهېږي چې خپلې سترګې لرې الرژین په مقابل کې څنګه وساتي، نو ډېرې ستونزو سره مخ وي. او دریم د ناروغي چې هغه زمونږ بیا د اقتصاد او د عامه پوهاوي پورې اړه لري چې هغه د غذایي فقدان د کبله دي. کوم چې زمونږ امبلانس دایټ یا غیر متوازن خوراکونه دي، په بعضې مواردو کې حتی د ښه غذا د نه خوړو د کبله چې ویټامین ای لرونکي غذایي مواد دي په هغه کې غوښه او شیدې او دا شیان شامل دي. د خراب اقتصاد د کبله زمون خلک هغې ته لاسرسی نه لري او د غذایي فقدان له کبله د شمېر ناروغیو سره مخ کېږي. دغه زمونږ د عامې خبرې دي چې په نورو ځینو کې ډېرې نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب احسان. ډاکټر صاحب، ناروغیو ته به بېرته راوګرځو. یو څو د سترګو پر اړه څو جالبې پوښتنې هم شته چې شاید اورېدونکو ته جالبې وي. هغه دا ده چې د ډېرو په ذهن کې به دا پوښتنه ګرځي چې ولې د ځینو انسانانو سترګې شنې دي، د ځینو تورې دي، د ځینو ژېړې دي، دا رنګ له څه سره ارتباط لري؟
دا په سترګو کې یوه برخه ده چې موږ ورته په طب کې آیرس وي او یا قضیحه ورته وي او عوام د سترګو رنګ بولي. لکه څنګه چې جل د رنګ تغییر لري او دا مستقیما د لمر د شعاع سره اړه لري، دا د میلانینو یا د رنګ دانو د موجودیت او د عدم موجودیت سره تړاو لري. هغه خلک چې د شعاع کرښې ته نږدې پراته وي، هغه هېوادونه چې په ګرمو مناطقو کې د هغوی جغرافیایي موقعیت، د دې خلکو سترګې معمولا د لمر د ډېرې شعاع د غسلو له کبله، لکه څنګه چې جل غنم رنګ او تور دی، داسې د سترګو رنګ هم تور دی. په همدغه آیرس کې یوه طبقه رنګه برخه ده چې هغې ته سیګمنټ اپیتیلیم وي، یا رنګه برخه د سترګې چې د لمر د شعاع د کبله د دې رنګ داسې کېدای شي. او هغه سیمې چې سړې سیمې دي هلته د لمر شعاع ډېره نه وي او د لمر سره تماس کم دی، مثلا اروپا یا د کاناډا او امریکې بعضې برخې، نو د هغې خلکو د سترګو رنګونه آبي رنګه دي. په دې اړه لا تحقیقات یو جالب مضمون معمول شوې ورځ بي بي سي نه چې دا آبي رنګ اصلا وجود نه لري، د هغه خلکو سترګو رنګ نه لري. دا آبي رنګ چې د فضا او د اوبو د دې ګډ امتزاج یو ریفلیکس دی، لکه موږ آسمان ګورو موږ چې دا آبي رنګ دی، ګوره دا آبي نه د اوبو رنګ دا کوم رنګ نه دی، نو دا د اوبو د سطح انعکاس دی چې موږ یې ګورو. البته یو شنو سترګو په اړه دغه تصور موجود دی چې بدوي کې دغه طبیعي نسواری رنگ رنگ کی کم دے دی ودا نہ دکڑی دے مر سر اڑی نہ دے مخشے ملانی فعال نہ دی دے قبل لگا سر گو رنگ ابی دے او د نور خلق نسواری او بیا پنسواری کے مختلف دیر نسواری او لگ نسواری او دغه ست رنگونه
شته. bale او دام ویل کی چې یو څه ارسیم دی ک فرزند چا په و نسلونو کې هم یو څوک شین سترګې چیر شوی
دی دا جنټیکم.
bale خیر، لدی کرا چی شو
د جغرافیوی دا سره لري ډیر موده کې جنټیک او جغرافم کې د ډیر موده او سیدو سره او صحه کې د ډیر پاتې کېدو سره د جغرافیوی تغیرات او او هوا ورته تغیرات پر اساس حتی په جنټیک کې هم باندې تغیرات راځي او همدغه یو بالکل جن په ډیر مهم رول لري. آسیایان چې په پاګې دیږي نو دا غوې رنگ تور وي، تبان د سترګو رنگ نه سواري وي.
bale ډاکټر صاحب، ولې مو سترګې ځینې وخت لرانا سره ډېرې حساسې دي؟ عموما فکر کوم چې د رڼا په مقابل کې دی، د تیز رڼا په مقابل کې سترګې حساسې وي.
سترګې چې دا سترګې اولنۍ برخه چې هغه بیرون مفید طرف ته تماس کوي، در هوا سره، د تقریبا د ګرد سره، د اکسیجن سره، د دې ته قرنیا وي، یو شفافه برخه ده سترګې. د سترګې یو پرشپاک په دامي برخه جوړه کړي. قرنیا چې دا یو د جلد حساس ترینو انسانو څخه ده، چې د جلد په پرتله سل چنده حساسه ده. او په دې کې چې دي عصبي رشتې په نورو ساحو کې یو پوخ لري، میالین پوخ ورته وایي. په قرنیه کې دغه میالین پوخ نه لري. ښه مثال یې د لوس برق لین وړاندې کولی شو چې هغه برق پوخ لري او هغه لین چې پوخ نه لري. هغه چې پوخ نه لري ډېر حساس وي او هر سره چې تماس کې واقع کېږي هلته شارتي رامنځته کېږي. دغسې په سترګو کې عصبي رشتې چې دي په قرنیه کې لوسې دي او دا د ضرورت په بنا دي چې باید د تیزې هوا د یو قوي ساود او زرتیری رڼا په مقابل کې سترګې خپل اکرمل اوخه او ځان وساتي، نو ډېر رڼا په وخت سترګې پکېږي، ډېر رڼا سترګې ته داخل نشي. د حدقي وظیفه هم همدا ده چې موږ ورته پوپل یا مردومت یا کسه ویو. دا په ډېر رڼا کې تنګيږي چې تاسو متوجه شئ، دا کسه په رڼا کې تنګيږي په تیارې کې ازادي یو ټوما همدا ټول ورځ همدا کار کوي. د دې وظیفه د رڼا کنټرول دی. راته چې موږ اني د نور سره مخ کیږو یو څو ثانیه اولی من دا سترګې د بریښیا د خپل عمل سره مخ کیږو تر څو چې زمونږ کسه راټول شي او زمونږ زیګ میراټی کې شو د رڼا کنټرول کو. دا طبي پروسه ده او ډیر نور سترګې ته داخله دي چې داخله دي، نو الله پاک دا نظام ته شو کړل چې خپل اوتومات کنټرولي.
bale لکه څنګه چې باڼه رپیږي اوتومات یو شی راشي فورا دفاع کوي. زیګ
می ترپیږي، زیګ مچ پر سترګې راځي، نو تاسو ته زیګ ما پاستی کې ورته درې کې ورته خپل کوی لسی چې ته ته من لیټ وایو دا ازادي یو تنګيږي چې دا باندې پچوکو کې باندې دی او نو شاته او نر پوسټ کې راځي خلاصي کې وبندي کې او درنا کنټرول او د سترګې لمدول او پاکول وي.
ډاکټر صاحب، اوش کې انسانان د احساساتو په وخت کې توی وي، یا لډېره خپګانه یا لډېره خوشحالی، لیکن ځینې وخت ځینو کسانو وښکې تویی شي، دا وښکې بهی شي له سترګو، دا حساسیت وي که څه وي؟
کار داسې دی چې اوښکې چې دي مونږ په مسلسل ډول د سترګو د اوښکو یو نظام لرو، لکریبل ډرناج سیستم ورته وایي. نو د سترګې د پورتني طرف نه ښي طرف نه چې هغه په اصطلاح د غوږ د طرف نه، زه به دا الفاظ او ترمینالوجي لږ عامیانه وکاروم.
بله، ډېر به ښه شي چې خلک پوه شي. مننه.
هو، نو زه به هغه اکټیویټي کې نه کاروم چې خلک نه پوهېږي. مطلب د سترګې د بیروني طرف نه چې هغه د غوږ طرف دی، دې طرف په پورتنۍ برخه کې مونږ لکریمل ګلین لرو یا د اوښکو غدې لرو. د دې له اوښکې راځي بیا ټوله سترګې مینځي او د زیږمو په واسطه باندې د اوښکې بیرته راټولېږي او د پاسې طرف ته دلته واړه واړه سوري دي د زیږمو په آخر کې، د دې لارې بیرته تخلیه کېږي پاسې ته ځي. یو مسلسل زیان دلته مونږ لرو چې هغه راتلل او تللې په یوه اندازه دي او مونږ نه پوهېږو که چېرته د دې د اوښکو راتګ وي او د تګ لاره یې بنده شي، نو طبیعي ده چې زموږ په مخ به اوښکه راځي، پاسې ته به نه تخلیه کېږي. او که فرضاً کومه ناروغي پیدا شي په هر وجه نه چې سترګې ارت اسمه ناروغي پیدا شي، نو اول عرض به هغه کې اوښ د بهیدل وي، د اوښ ډېروالی وي، د عصبي نهایاتو تمرین او وجود کوشش کوي چې هغه باندې اوښ ته راخوشي کړي، د اوبو د فوارې په شکل او هغه اجنبي جسم یا هر انتان چې دی هغه واشه او ستوي وي ځان سره لري کړي. نو ځکه به په هرې ناروغۍ کې اوښ د بهیدل وي. که چېرته حالت نورمال وي، مونږ په نورمال ډول د اوښ یو ګیران لرو، هغه مسلسل راځي او بیرته ځي مونږ خبرې کوو. کله کوم غوا تاسو جاړو د پزې نامې افرازات راځي چې هغه د پزې افرازات څه دي، همدغه اوښ دي چې د پزې په لار راوځي. نو د عادي حالت کې مونږ دا نه هیڅ کوو، په ناروغۍ کې او یا په ډیر تولید کې او یا په لږه اطراح کې بیا زموږ په مخ باندې اوښ دي راځي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به راشو د سترګو نظر یا دید ته. اول خو دا راته ووایه چې څومره د سترګو نظر باید څومره وي چې هغه طبي وګڼل شي؟ موږ کله چې د سترګو ډاکټر ته ځو او عینک ته ضرورت لرو، نمرې راکوي. که نمرو ته ضرورت ونه لرو، هغه کوم حالت دی؟
نو په عادي حالت کې خو ټول انسانان چې دي هغه فکر کېږي داسې چې معمولا څوک جوړ دي او هغه ضرورت نه لري، عینکو ته مونږ خپل د دې لپاره یو سټنډرډ لرو په هم محیط کې دا مونږ نه شو تعلقي کولای. مونږ یو د ای چارټ ورته وایي، اسنل په نامه، دا د ای ډایرکشن مونږ مریض نه پوښتنه کوو چې د ای خلخي لاسته د چپ لاسته د یا پاس یا زموږ ته. دغه چارټ چې دی د یو لوګاریتمیک محاسبې په اساس داسې ډیزاین شوی دی چې مریض هغې تر ټولو کوچنی حرف د شپږ مترو نه باید وګوري. نو مونږ دا په خپل کلینیکونو کې عیارو چې مریض چیرته ناست دی، دا د ای چارټ هغه تر ټولو کوچنی حرف د د سترګو نه شپږ مترو لري وي. کله چې مونږ مریض نه پښتنه کوو په یوه یو سترګه دا چې کوو او هغه جواب مونږ ته ووي او دا وکته، دا نورمال تلقی کېږي. یعنی د شپږ یو خاص عدد دی، دا تورې د شپږ متر په فاصله وګوري، مونږ مریض ته نورمال وایو. که دا ونه ګوري او یا د دې نه ډېر وګوري، دا غیر نورمال حالت دی، به مریض ته یا منفي یا مثبت عینې توصیه کوو.
بله صاحب، او اوس که راشو دې ته چې ولې دې یو چا سترګې کمزوري کېږي، اول نږدې او بیا به په لري خبرې وکړو؟
نږدې دي چې دا معمولا دا د څلوېښت کلنۍ پورې دا ستونزه نه وي. د څلوېښت کلنۍ نه وروسته د نږدې دي ضعف یا د مطالعې د فاصلې ستونزه پیدا کېږي چې مریض نشي کولی لیکل واړه لیکل په اسانۍ سره ولولي. دې ته مونږ په طب کې چې دا ډیجنراتیو چینجز وي، یا د عمر سره تړلي تغیرات ایرانی راځه کې ورته چشم پیری وي، لکه څنګه چې جلد خرابېږي، څنګه چې د جلد الاسټیسټي خرابېږي، غاښونو کې تغیرات راځي، خل دغسې په سترګو کې د دې لینز چې کوم طبي لینز دی، د دې د ارتجاعیت وړتیا کمیږي. نو دا یو ډول زړښت تلقي کېږي. د دې وجه نه بیا مونږ نشو کولای هغه الکتریک پاور سترګو کې تولید کړو چې کوم د لیدلو لپاره پکار دی. مثال کلمه نه وروسته معمولا ډاکټر به مسنو خلکو ته دغه سن مطابق عینه کې توصیه کوي او هغه دیوکتریک پاور چې په سترګو کې نه تولیدېږي بیرونی ورته په سترګو کې دی، هغه د دې مثال حلېږي. دا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی.
ډاکټر صاحب، دلته یو پوښتنه ده، شته د عمر تحصیل له څلوېښت کلنۍ وروسته دا طبیعي ده چې د سترګو دید یا نظر کمی شي، د لري او د نږدې دواړه او که یوې؟
نه نه نه، یوازې نږدې کمیږي په لومړي سر کې. عمر چې پنځوس کالو ته ورسېږي بیا ورسره لرې یو ځای کېږي، بیا نږدې ډېر کمیږي، لرې ورسره لږ کم شي. دا د دې تم فیزیولوژیک حالت دی او یو نورماله وتیره.
صحیح. اوس تاسو خپل
خبرې ته دوام ورکړئ. عمر یې څلوېښتونه کم دی.
بله.
او دا وایي دید خراب دی یا لري، یعنی معمولا په ځوانانو کې لري دید خراب وي. موږ دې ته مایوپیا ویو یا د لری دې ضعیفوالی دا په جینیټیک ډول کانجینیټل ډول باندې دوی سترګې خدامي خلفي یا دا سترګه چې دا د یو کیمرا پر سترګه آی از ا کیمرا دا یو اډوانس کیمرا ده په دې کې د لینزونو په مخکې وروسته تګ او د هغې د پاور ډېروالی او کموالی تقریبا اثر لري هغه خلک چې په جینیټیکي لحاظ سره دا ستونزه لري د پلرونو میندې کې دا مشکلي په اولادونو کې یا د قرنې د بلوالی زیات وي دا خپله یو لینز دی یو ریفراکټیو میډیا ده یا د لینز تکنیس کم وي او یا دا چې خدامي خلطي خو تر جنه په مختلفو اسبابو باندې یعنی مایوپیا دې ته ویل کېږي دغه هم په عینک سره اصلاح کېږي البته کنسپټ یې بدل دی چې منفي او مثبت وي نو مایوپ مریضان منفی عینکې لري او هایپروپ یا نزدیکبین خلک دي هغوی مثبت عینکې کاروي خو دا جینیټیک مسله ده او په دغه محیط کې چې څومره خلک ګرځي زموږ ګورو په دې ټولنه کې هر دریم کس د ریسرچ مطابق او د تحقیقاتو په وینا هر دریم کس چې دی هغه انکساری دی ته انکساری خطا وایي دا دې چې د چا ضعیف شي یا لري یا نږدې هر دریم کس انکساری خطا لري په شکل د اشکالو او عینک ته ضرورت لري خو متاسفانه دا چې د ټولنې پوهاوی څومره دی هغوی په دې اړه پوهېږي که نه چې زه څومره ګورم او یا هغه صحي خدماتو ته څومره لاسرسی لري نو دا تفاوت کوي چې څوک پوه شي نو هر ماشوم باید د تولد په وخت کې دوه کلنۍ کې او په مکتب ته په داخلېدو پنځه کلنۍ کې چیک شي د دې معاینه شي که دوی نورمال خپل حدیث بغیر ته ادامه ورکړي د زده کړو خو که چېرته د دې دې ستونزه ولري هماغه وخت باید اصلاح شي چې د ده په راتلونکي استعداد د په دین د ده په زده کړې په قوت دا ډېر اثر لري
مشکل سره مخامخ نشي لیکن تاسو خلکو ته څه سپارښتنه کوي چې څه وخت باید خامخا ډاکټر ته ورشي کومې نښې د سترګو د دید یا د نظر د خرابوالی دي چې دوی هغه وخت باید ډاکټر ته خامخا ولاړ شي رباني وکړي تاسو خبرې بله لطفا دا د ټلیفون یو څه له خولې لرې کوي چې غږ مو ډېر واضح شي بله فکر کوم ستاسو غږ لرو خو متاسفانه چې لکه چې تخنیکي ستونزه ده غږ مو ډېر واضح نه دی نه پوهېږم چې ولې څه مشکل دی غږ مو سم نه اورېدل کېږي تخنیکي همکار به بیا له تاسو سره تماس ونیسي چې غږ مو واضح راشي او خبرې مو واضح اورېدونکي واورېدی شي او ستاسو له خبرو اورېدونکي استفاده وکړی شي خصوصا هغه کسان چې د سترګو ناروغي لري مشکلات لري نو هغوی به ګټه واخلي ستاسو له خبرو او له درنو اورېدونکو هم هیله ده که چېرته نظر لري پوښتنه لري له موږ سره تماس ونیسي ډاکټر صاحب اوس خبرې وکړئ وګورو چې څنګه خبرې اورو بېخي سم دی اوس مهرباني ادامه ورکړئ
ډېره مننه خوشحاله ستاسو غږ مخکې م اورېده خو زما غږ تاسو سره
نه بله
اوله مهمه خبره خدا ده چې که نور کېږي که نه کېږي د تولد نه وروسته سمدستي باید د ماشوم سترګې معاینه شي ځینې ډېر داسې مرضونه موږ لرو چې هماغه تولد کې په ولادي ډول موجود وي او په اول وخت کې ډېره ښه تداوي کېږي او بیا وروسته مایوبیت رامنځته کېږي نو یوه معاینه د تولد نه پس باید زموږ په صحي سیستم کې دا شامل شي چې ماشوم څنګه تولد شي په صحي مرکز کې یو ابتدایي معاینه د ډسټنډاري کوفتلموسکوپي دا ورته وشي او فرضي او دا شیان ونه لري نو یو اطمینان حاصل شو دویمه معاینه چې په روغه په کار ده البته په مریضۍ کې هر وخت هغه چې کله ماشوم زده کړې شروع کوي کله چې مکتب ته ځي مکتب مدرسې ته ځي دغه وخت باید موږ خپل بچي سترګې چیک کړو چې د دې نورمال دی که نه او رځه ما غږ
بله صاحب بله ستاسې خبرې اورو
دا دویم او دریم یو څه نښې دي چې هغه نښې وایم کله چې د خط سره واورو چې دا خلک زموږ وطنوال هېوادوال پوه شي
بلې
د بچی څه وخت دی پوهېږي چې مریض دی زه څو نښې یادوم یو هغه د نښو نه دا ده یو شپږتمه نښې دي چې د ماشوم د سترګو کوږوالی دواړه سترګې متنازې نه وي کله یوه کله بله یا هر وخت یوه سترګه کږه وي نو دا باید ډېر جدي ونیول شي او ډاکټر سره پرې مشوره وشي دویم دا هغه ماشومان چې کله کتاب لولي لیک لوست کوي او د کتاب سره داسې جدي ګوته وړي کرښې سره دا یو د کموالي یوه نښه ده چې دا باید چیک شي دریم هغه ماشومان چې په مقرر ډول باندې د لیک لوست په وخت کې خپلې سترګې سولوي او مخي څلورم هغه ناروغان هغه ماشومان چې هغوی کتاب تیز نږدې ځانته نیسي هغه عادي فاصله چې درې دېرش سانتي متره ده یا تر 15 فوټ پورې هغې نه ډېر نږدې نیسي، 15 سانتي یا 10 سانتي فاصله دا خپله د دې د کمبود یوه غټه نښه ده. بله مهمه نښه چې په زموږ کورونو کښې مونږ خپله کتی شو هغه دا ده چې ماشومان کله مونږ ګورو چې تلویزیون ته ډېر نږدې کښېني، کله که تلویزیون ګوري راځي د تلویزیون څنګ ته کښېني.
بله
دا په دې معنا چې لرې نه نه ګوري، نو دغه هم یو نښه ده. دریم پنځمه شپږمه نښه دا ده چې کله ماشوم د خپل درس سره ډېر بې علاقې وي او مونږ په ډېر فشار سره درس ته مخامخ کوو، هغه خپل شکایت نه شي ویلی چې زه ګورم نه دا کتاب کښې الف او بې او دا ما ته نه ښکاري، نو دا وخت باید ماشوم چک شي چې ولې دا دومره بې علاقې دی. او بله مهمه دا چې هغه ماشومان چې زمونږ په ټولنه کښې په هغوی په دې مشهور وي چې یاره دا غبي دی، د زده کړه نه شي کولی، دی نه پوهېږي، په داسې حال کښې چې هغه یو د ښه استعداد خاوند دی متاسفانه هغه ګوري. ما په لسګونو داسې موارد کتلي دي چې یو ماشوم ما ته راوړل شوی دی چې دی ډېر تنبل دی، دی درس نه وایي، په ټکې نه پوهېږي، کله چې ما معاینه کړی هغه بېچاره څه نه ګوري، ډېر ضعیفه دید لري، د یو عینکو نه وروسته هغه هلک د صنف او نمره شوی دی او یو ښه استعداد لره هغه، نو هغه ته ښکاري نه بېچاره پوهېږي نه چې خپل شکایت ووایي چې ته ما ته دا لیکل چې یاد شی چې ښه زه خو دا نه ګورم تاسو څه شی ما ته وایه، نو یو چې کپ د دې مسله حل کوي. مونږ ډېر داسې کیسونه لرل په مکتب کښې تعزیز په کور کښې تعزیز په هر ځای کښې، هغه بېچاره ماشوم وي پنځه شپږ کالو لس کالو خپل شکایت نه شي کولی، نو دغه شپږ اته نښې دي چې دا په هر ماشوم کښې ولیدل شوې، نو هغه دې یو چې کپ وشي او انشاءالله په ډېر لږو امکاناتو باندې په ډېرو لرو پردي سیمو کښې دا مسله د یو بینک په واسطه حلېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ.
مهرباني.
السلام علیکم. مهرباني صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه، خوشحاله اوسېږي ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. البته ما دوه سوال و عصمت الرحمن صاحب محترمه.
مهرباني.
مننه، خوشحاله اوسېږي. البته بعضې وختو کښې خو وګوره چې دا بعضې انسان لکه له موره چې دنیا ته راځي خو وګوره چې بعضې سالم ماشومان وي، خو هغه خو وګوره چې هغه ځینې هغه ټول برابر یعنې ټول سیستم صحیح. یو بعضې ماشومان دي سروان صاحب ته وګوره چې یا سترګې کږې یا تقریبا وګوره چې یا سترګو سره مشکل وي، نو زیاتره وختو کښې دغه مونږ تاسې دا سندونه دي زیاتره چې جیک شي بیا داسې سترګو دیدې کمېږي. سروان صاحب، یو مشکلات افغانستان کښې ډېر داسې اوس دغه موبایل یا ټلیفونونه خلک استفاده کوي، دغه رڼا ډېره تېزه ده، نو زیاتره خلکو سترګې ضعیفه کړي دي. نو ډاکټر صاحب دغه یو سوال دی ما چې زیاتره وختو کښې مونږ وګورو چې دا بعضې زړې مېرمنې وي، نو ما دوه درې سوال دې لپاره کوم چې ما دا سترګو لیدلی حال درته وایم، دوی دا سترګو کښې رنګ اچي تقریبا هغه ډېر مشکلات پیدا کوي، نو طبابت په لار هغه باندې خو باید دوی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، یعنې هغه د سترګو مشکلات معاینه کړي. نو زیاتره وختو کښې مونږ داسې خلک کمې نو سروان صاحب دا به ستونزې پیدا کوي، البته خامخانو رنګ رنګ اچي تقریبا
ډېره مننه. سلامت اوسئ. وبه ګورو چې ډاکټر صاحب څه درته وایي. ډاکټر صاحب، د دوی په خبرو کې څو پوښتنې وې. یو خو دا ده چې ولې دي ځینو ماشومانو یا ځینو انسانانو سترګې کږې وي، د کږوالي دلیل یې څه دی او آیا معالجه هم لري که نه؟ دا به زه بر سره زیاته کړم، دا پوښتنه هم په یاد لري. او بل د رڼا خبره خو تاسې وم کړه، د موبایل او سکرین په مجموع کې که د تلویزیون دی دا هم اثر لري په سترګو پدید باندې. مهرباني وکړئ هر یوه ته که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
بس کګوالی ما مخکې وویل چې کله تاسو په ماشوم کښې د سترګو کګوالی وکت، البته یو قید به ورسره ذکر کړم، د دوه کلنۍ نه وروسته، تر دوه کلنۍ پورې دا ممکن وي نورمال، دوه کلنۍ نه وروسته چې د ماشوم په سترګو کښې کګوالی موجود و دا په دې معنی چې د ماشوم دید ستونزه لري او تداوي لري، بالکل یو جوړ عینه کښې تداوي ده.
ډاکټر صاحب وبخښئ، آیا دا د دید د کمزورتیا په علت ده او که د سترګو د عضلو هغه د سستوالی دی؟
نه، دا د سترګو د کمزورتیا په اثر په بنا باندې سترګه کږېږي او چې بیا دا مسله ډېره موده دوام وکړي بیا یو طرف ته د سترګې عضله قوي پاتې کېږي بل طرف ضعیفه، خو اصلا علت یې چې دی د سترګو د دید کموالی دی، نو کومه سترګه چې ښه دید نه کوي هغه کږېږي، معمول د وجود دا دی نورمال، نو بېرته چې کله مریض عینه کښې استعمال شروع شي کګوالی هم اسکان کېږي او سترګو دید بېرته سمېږي دوه کلنۍ نه وروسته.
بله، د عینکو په وسیله دا علاج یې کېدی شي په همغه ماشوم ته؟
تداوي چې دی عینکې دی، همغه ماشوم د دوو سترګو دید تر منځ تفاوت چې موجود وي بیا یوه سترګه کږېږي، مثلا یوه سترګه دوه نمبر عینکې ته ضرورت لري، بله څلور ته، دغه څلور نمبر عینکې سترګه چې ده که دا هره سترګه وي دا به کږېږي، نو کله چې مونږ ماشوم ته عینکې کېږدو دوه او څلور نو دواړه به سیده ښکاري.
یو بل شی مې په دې ارتباط کښې اورېدلی دي چې وایي هغه سترګه چې کږېږي هغه روغه سترګه ځینې ورته تړي چې هغه کږېدونکې سترګه زیاته فعاله پاتې شي، دا سمه طریقه ده؟
بالکل بالکل، دا بالکل دا زمونږ په تداوی کښې شامله ده، دا هغه سترګه چې کږېږي هغه تمبلېږي، مونږ ورته امبلیوپیا ویو، بیا انټي امبلیوپیا تراپي دا ده چې مریض ته د سترګې مطابق نمبر دو او روغ سترګه ورته تصفیه کړو چې دا د ورځې څو ساعته پې پټۍ کوي تر څو چې دغه یوه عضله چې ضعیفه پاتې شوي کارندر دام قوي شي او سترګه د دید له نظره فعاله شي. دا یو سکل دی چې سترګه زده کوي په یو محدود عمر کې، د عمر په اولو کلونو کې. نو که چېرته ناوخته شي دغه کار بیا نه کېږي، او په اولو څو کلونو کې تر 10 کلنۍ 12 کلنۍ دا تداوی ښه نتیجه لري. بالکل هغه روغ سترګه
وروسته وخت کې بیا د جراحي عملیاتو له طریقه دا مشکل حل کېدای نه شي.
دا فقط دو حالت دي زمون په سترګې کې غوالي کې، یو کاسمټیک یا ډول چې سترګې کګه ده نو بدن ښکاریږي، او بل د دید مسله ده. نو هغه مریضان چې د عمر په اوایلو تداوی شي دا غوي دیدم سمېږي او سیده سترګې راسته کېږي، کګوالي ختمېږي. کله چې عمر لوړ شو او عمر د 15 نه واوخته بیا دا غي خلکو دید نه سمېږي. یوازې جراحي چې دا هغه کاسمټیک هدف لپاره ده، د دید د هدف لپاره نه، دید بیا نه تر راسته کېږي، یوازې سیده کېږي او بس.
بله، اوس راشه دې رڼا موضوع ته، دې موبایل
په پښتنه شو دې موبایل او سکرین زای استعمالو. نو ټکنالوژي د سې ډیزاین شوی چې معمولا دا شان چې دې د شوا او رڼا نه لري سترګې خراب شي، خاص تر کو بعد سره کې سترګې خرابې کی. پر دوستي ریسرچونه دا ښیي چې په کم عمر کې د ماشومان د فاده موبایل استعمال سترګې دې خرابې، دا تایید ریسرچونه نه دي، تازه خبرې دي. ولې نور دې رواني او موبایل او سکرین ډیر استعمال اصلا صحت ته مضر دی، ولو که سترګو دید خراب هم نه کی. او بل د رنگ استعمال ضروري دی، زموږ ټولنه کې رنگ دی، رنگ او په خپل سره ټولې دواګانې دا د سترګو لپاره مضر دي. اته زموږ په کلچر کې بعض خلک سترګو کې شات اچي، بعضې لیمو اچي، بعضې تور چای اچي، دا فرهنګونه شته چې دا ټول په علمي لحاظ ناسم او د سترګو لپاره ډېر مضر تمامېږي. او په ډیر غټه ستونزه چې دا په خپل سر د دوا استعمال له بازار نه چټکونه اخلي، معمولا سپریدونه، نو هغه د سترګې د دید د سترګې د وظایف او د کاتاراک د ټول ستونزو کې ډیر خطرناک رول لوبوي. نو هر قسمه غیر توصیه شوی شیان د ډاکټر نه پاپ
دي. رانجو په اړه څه وایس؟ رانجه څنګه ګټه کوي او کنه؟
رانجو په اړه باندې موږ د دینی علماو سره په دې اړه مشورې کړې دي. رانجه چې دي د دې څو ستونزې شته، یو دا چې زموږ په ټولنه کې خلک د رانجو سره شریک کاری، که تاسو پام یو د بل نه وړي راوړي، تاسو رانجو کڅوړه راکړئ، نو دا غلط کار دی. که څوک رانجه کاری هغه باید هیڅ قسمه مرض ونه لري، اول د سترګو هیڅ تکلیف ونه لري، او بیا د رانجو سره یو کڅوړه مطلقا شخصي وي، نو بیا ستونزه نه جوړي. او که چېرته مریضي ولري او رانجه کاری او یا شریک سلای کاری،
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې چای هم صحیح نه دی، لیکن چای چې یو څه سوړ شوی وي، اډیقل اوبه یې شیدلې وي، میکروب نه لري، نسبت نورو اوبو ته به فکر نه کوي چې بهتره وي چې که د چا سترګې میکروبي شوي وي پې ووینځل شي.
خو هدف که د اوبو وي، خو اوبه که جوش شي او بېرته یخې شي نو دا مسله به حل شي. په چایو کې خو د چایو ترکیب دی چې هغه نیکوتین او کافین او نور ډېر مواد دي چې دا د کیمیاوي موادو جمله کې راځي، تلخی کې یو کیمیکل برند رامنځته کوي. نو که څوک دا کار کوي تر بوبو دي سترګې وینځي نه پچایو.
بله، آیا دا سمه ده چې د لری نظر د کمیدو درملنه کېدای شي، خو که د چا نږدې نظر کمزورې شو بیا په اسانه نشي ښه کېدای؟
د دوا په واسطه دواړه نه کېږي، کوم چې وظیفوي انکساري خطا ده. انکساري خطا چې دا هغه یو په دوا نه کېږي، لری نظر یا منفی نمره چې کوم ده، د لایزر شواګانو په واسطه اوس د وروستیو لسو کلونو کې نوې ټکنالوژي منځته راغلې ده چې هغې ته وایي لایزر ریفراکټیو سرجري. نو د معیوب خلکو دپاره دا ښه نتیجه لري او مریض خوشحاله کېږي، عینکو نه خلاصېږي. او هغه خلک چې نږدې دي خراب وي، د دوی دپاره هم دا توصیه تداوي توصیه کېږي، خو د دې نتیجه دومره ښه نه ده، مریض ډېر خوشحالېږي نه. د دې د کابله دا مشهور شوی ده چې د لرو خلکو تداوی کیږي، او د نزیز چې له خراب دی دغه تداوی نه کیږي. تداوی دواړو ته کیږي، خو کوم چې مثبت نمبر والا دي دوی خوشحالین د نه نه خوشحالیږي. بل لا تداوی تازه رامنځته شوی ده، اوږد مهال به سر وخت دی. کتاب وایي چې که ډېر ضرورت نه وي چاته یې مه کوئ، ځکه د عمر تقاضا چې ده نو مونږ خو د ډېر امید لرو چې شپېتاوی کاله به ژوندي وي. نو که په 40 کلنۍ کې مونږ دا تغیر راوړو، دا ډاټا مونږ سره نشته چې 40 کاله بعد به څه کیږي، 10 کاله بعد به څه کیږي، ځکه دا نوې پیدا شوې او مونږ راغلي تداوی ده او اوږد مهال معلومات نشته.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د افغانستان کې د عامو د سترګو د عامو ناروغیو یادونه وکړه، په دې کې یو هم د پردې ده چې پردې راځي په سترګو، دلیل یې څه دی؟ ولې د ځینو خلکو په سترګو پردې راځي؟
سبب لري زموږ د ټولنې ډېره کچه چې دا یو خو خپله هند دی، دلیل دی موږ ورته سینایل کټرک یا ایج ریلیټډ کټرک سي آر سي. نو عمر چې د 60 کالو نه واوړي دا په نورمال ډول باندې د دې لنز د اپټیفیکیشن رامنځته کیږي یا مقدریت دا حالت نورمال دی او مختلف نور اسباب هم لري. حتی په ولایي ډول هم پردېشته ماشوم چې دمونه پیدا کیږي د ریډیشن او د غذایي فقدان او د دې دواګانو استعمال له کبله په ولایي ډول هم شته. د ټراوما یا ګزار له کبله کومه سترګه چې په تشي ولګیږي ضربې وخوري نو د طبیعي لنز دا خاصیت دی چې هغه ضربه وخوري هغه کثافت اختیاري کشف کیږي، شفافیت یې د منځه ځي. زموږ په ټولنه کې اسباب ولادي دي، ټراوماګانې دي، په خپل سر د دواګانو استعمال دی، سټرید انډیوس کټراکوي او تر ټولو ډیره برخه چې هم د سین ده چې هغه په ټوله دنیا کې شته دی. شپېته کالونه وروسته داسې شروع کیږي ځینو خلکو کې وروسته او ځینو کې دا د تېر ژوند پورې اړه لري چې چا تېر ژوند ښه تېر کړی په قراره به د هغه په سترګو پردې راځي. که ژوند سخت او تکلیفونه او مشکلاتو کې تېر نو هغه به زر به سترګو پردې راځي. دا د سړخ پرده ورته وایي چا په اروپا کې هم شته، په نورو دنیا کې هم شته او بیا اجرایي ورته کیږي.
بله، آیا داسې لارې شته چې سترګې مو د عمر له زیاتېدو سره سره کمزوري نشي؟ که ممکنه وي څه وکړو چې سترګې مو زر کمزوري نشي؟
یو څه شته دی خو مطلق نه دي، چون طب ټول چې دی داسې ریاضي غوندې نه ده که نه، هر څه چیزي هغه نسبي دي. نو ښه غذایي حالت، د مایاتو کافي استعمال، د ریډیشن او ډېر لمر سره تماس نه نیول، یعنې ډېر وخت په لمر کې پاتې نه شو، کله اوسېږو تورې عینکې استعمال کړو. مسلکی لحاظ باندې بعض خلک چې د شوازانو سره مخي هغه باید محافظتي تدابیر ولري او انټي اوکسیدانت یا بلانس ډایټ چې هغه زموږ ټولنه کې ستونزه ده او په وخت باندې د هغې مرضونو فیک اپ او دغه څلور پنځه فکتورونه کولی شي چې زموږ د سترګو د پردو راتګ څو کاله شاته وغورځي. که په شپېته کلنۍ کې راځي او موږ دا امکانات برابر کړو شاید اویا پنځه یو ته د خبره وغځېږي او لس پنځلس کاله ډېر کار وکړي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې خلک د رنګونو په تشخیص کې مشکل لري، دا ستونزه ولې پیدا کیږي؟
دا په ځانګړي ډول د رنګ د تشخیص لپاره مخصوص حجرات لرو په سترګو کې. دا تاسو خو یې پیدا کړئ، میاد هغه د پلیدونو حجرات دي. ځینې خلک په ولادي ډول د بعض رنګونو سره دغه حجرات نه لري نو هغه رنګ نه ګوري، دې ته کلر بلایندنس وایي. ځینې خلک شین رنګ نه ګوري، ځینې خلک سور رنګ نه ګوري، ځینې خلک د دې مکس ابتزاج نه ګوري. په دې خاطر هم هغه کسان چې نورو دنیا کې دا اصول شته دی خو افغانستان کې لامه دي وده شوي د ترافیکي لایسنس ورکوي نو هغه باندې د رنګونو ټیسټ کوي. ځکه څوک چې سور رنګ ونه ګوري هر وخت به هغه یو تصادم رامنځته کړي، ځکه مخکې سور رنګ ورته نه ګوري یا به په ترافیکي اشارو ورغلی یا شین رنګ ونه ګوري. دا په ولادي ډول باندې موجود دی او کومه خاصه تداوی هم نه لري.
بله، ځینې کسان مو لیدلی دي چې د وسترګې رنګ یو ډول وي د بلې بل ډول وي، دا کومه ستونزه ده؟
او که موږ لرو
دا ولې داسې
مریض ته په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته؟ هغه د دې په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري، یوازې د ډول او د هغه کاسمتیک مسله وي. دا موږ هم تاسو مخکې بحث کوو که د سترګو رنګ دی په بعضې وخت فامیلو نه وي، مثلا د مور سترګې یو رنګ وي، د پلار بل رقم وي. نو په جینیټیک ډول کله کله یو جین مسینګ چې وشي نو د سترګې رنګ د مور د یو سترګې او بله سترګې د پلار دا هم کیدای شي، محیطي عوامل هم کیدای شي او غذایي فاکتورونه د شعاع سره لمر سره تماس. دې ته موږ بیس کروماټوپ شی وایو خو دا کومه صحیح ستونزه نه ده. هیڅ مریض په دې اړه هیڅ ستونزه نه لري جدید له میدانه، یوازې د جل د رنګ سره لکه څنګه چې د جل رنګونه متفاوت دي دغه د سترګې رنګ د ډول له نظره یې ستونزه ده، نور کومه طبي ستونزه نه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب میوان احسان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او زموږ د ادي اقلی اوریدونکو پوښتنو ته مو هم ځواب وایو. کور مو ودان د خبرونه په دوام کې د ډاکټر عبدالحق قاضی زاده خبري واوري، حقوقي هم د سترګو په اړه را سره ژغې شي.
دا څه چې موږ په ژوند کې کوم د ژوند تداوم دی نو په دې تداوم په ژوند کې د سترګو ته مختلفې ناروغۍ چې یو هم انتاني ناروغۍ دي او یو هم د عمر په ارتباط سره چې د سترګو ضعیفوالی دی. عمده ناروغۍ چې کومې په ماشومانو کې، په ځوانانو کې او یا هم چې دی په زړو خلکو پیدا کیږي، په خپله التهاب د منظمې دی. چې دغه التهاب د منظمې چې کوم دی دا د مختلفو ګونوکوکل ناروغیو لکه بله د ګونوکوکل په بکټریا او را کبل او داس نور بکټریا او را کبل چې پسترو کې منځ راځي د هغه په وجه منځ راځي. بل دا چیز منګه په هیواد کې خصوصا اکثرا خلک چې د حساسیت مسله هم ده، ځکه اکثرا چې د سترګې کوم دي د مختلفو الرژیکی مواد سره یا د انټیجنی مواد سره یا د ګرد غبار سره یا د ګرمه هوا سره یا هم د ډېرې چړې هوا سره او یا هم د ځنی دودونو سره لکه د کاربن مونو اکساید ګاز یا د خپل د موټر کوم دغه تیل سوځيږي د دې فیوز کوم دي یا تیل کوم دي د دې څخه کوم دودونه خارجيږي د دې په مقابل کې ځنی سترګې چې د حساسیت لري او دغه حساسیت په نتیجه کې چې د مختلفو ناروغیو منځ راځي شي. بل چې په افغانستان کې ګورو چې د سترګو ناروغیو کې چې یو هم چې د سترګو د دید کمواله دي، اکثرا په افغانستان کې سلويخ کار جنگ تیر شوی دی او د سلويخ کالو جنگ په نتیجه کې افسردګي یا ډیپریشن یا ژور خپګان ډېر زیات شوی دی او دغه ژور خپګان د زیاتوالي له کبله دا مستقیما د انسان په دماغ باندې ډېر زیات تاثیر کوي، ځکه په دماغ کې چې سلور لوبه دي او دغه سلور لوبونه چې دی د انسان ټول حرکات کدید دی که ذایقه ده که لامسه ده که اورېدل دي دا ټول کنټرولوي، نو بنا اندلته دغه د فشار لاندې وي دې سره د سترګو دید چې دی هم خرابېدای شي. بله دا چې زمونږ په هېواد کې چې کوم دی اکثرا انتاني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، اکثرا د سترګو په پله سترګو کې کټرک ناروغي چې په خپل د سترګو باندې یو پرده راتګ دی چې دغه پرده اکثرا په معمر او خلکو کې چې منځ راځي. بل یو نسبیرادی ناروغي ده چې دا اکثرا چې د سونو میږي زمونږ په هیواد کې او به بل خصوص مونږ چې کوم مسلمانان یو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې تاسو پر دې خپل کوي خپل کې خپل ویمه کوي او اکثرا مونږ ګورو چې په دغه هدایات او ارشادات باندې مونږ عمل نکوو، اکثرا په خپل کې لکه د ماما لور د کاکا لور په دې کې ودونه کوو چې هغه په نتیجه کې ناقصي ولادي منځ راځي، چې په دې ناقصي ولادي کې یو ناقصه دی د دې سترګو چې یا دا چې سترګې رندې وي او یا که سترګې رندې نه وي په خپل د سترګو کې یو تور غاټه دی چې دا تور غاټه چې دا لرزه پیدا کوي چې دې ته مونږه نستګم سوي چې دا باید مونږه هیڅ کله هم دا کوشش نکو چې مونږ خپل کې خپل وی وکړو، بلکې وو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ارشادات باندې چې عمل وکړو چې پردو کې خپل وی وکړو. نو دا چې نور ډېری زیاتې مختلفې ناروغۍ شته دي چې مونږ په جامعه کې د مختلفو مرګو نه خبره منځ راځي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. ډېر خلک د سترګو د نظر شکایت لری، زین دی لری دیت شکایت کوي، زین دی نشته دیت شکایت کوي، تر یو حد پر خل عمر سره ارتباط لري، لیکن زین وخت مش ځوانان وینو کم عمره کسان وینو چې د سترګو نظر کمزوري وي، د نظر دی کمزوري زین دلایل ته تاسو اشاره وکړه، لیکن په ځینو مواردو کې ممکن همدغه موضوعات چې تاسو یې کړل دا هم مطرح نه وي، لیکن د یو چا سترګې کمزوري شي، مثلا د مطالعې لپاره مجبور شي چې له عینکو استفاده وکړي، دا ولې داسې کیږي؟
دا سې د چزمنګا په موهیت کې چې ځینې موهیتی فاکتورونه دي چې هغه د سترګو په دید باندې چې دا سر کې کچري مونږ د خپل جامع راوخلو په افغانستان خلک دا په سو کټګوري باندې وشو چې یو کټګوري کې بزګران دي، یو هغه کسبکار دي او یو هم تعلیم یافته خلک دي. اول په تعلیم یافته خلکو کې راشو مونږ په تعلیم یافته خلکو کې چې اکثرا د سترګو نظر کمواله یو وازنه الهت ډیر زیاده چې اکثرا زمونږ ځوانان او به په دې وخت کې چې ټکنالوژي پرمختللې شوې ده موبایل ډیر زیات استعمالي او هغه هم سترګو ته ډیر زیات نږدې نشي او بلې خو د کمپیوټر استعمال په خپل کمپیوټر ته ډیر زیات وخت کې ناسله او دا غي شو په سترګو لګیدل دا په خپل د سترګو د ضعیفوالي سبب کیږي. درېمه خبره دا ده چې اکثرا زمونږ د ټکنالوژي په پیشرف سره چې تلویزیون نه چلی په هر کور کې موجود دي او مختلف چینلونه ګوري، حال دا چې په کار دا ده چې تلویزیون نه مونږه حد یا اقل هغه حد یا اقل سلور متر یا درې متر مستری نه واخله تر سلور متر مسافه ولرو تر څو زمونږ د سترګو په دید باندې منفي اغیزه ونه کړي. اکثرا مونږ ګورو چې زمونږ ځوانان ښځې ماشومان او زاړه خلک د تلویزیون خولې ته بيخي تلویزیون ته د یو متر په مسافه کې یا د یو متر په فاصله کې چې ناست وي او د هغې په وجه چې د هغې هر وخت دا ګوري د هغې شواوې د دې په سترګو باندې لګېږي او هغه د دې جدید د کموالي سبب کېدای شي. بله دا چې که چېرې مونږ لاړ شو دغه د کسبکار ته لکه فلزکاران دي او یا داسې نور چې هغه د مختلفو شعاو سره هر وخت کار وي لکه یا هغه بلډینګ کوي یا بل کار کوي، هغه شعاو چې د هغوی په مخ هغوی اکثرا چې دی سونه میږي د تورو عینکو څخه استفاده نه کوي، د هغې په وجه باندې د دوی د سترګو دید راکمېږي. او که چېرې مونږ داسې په عمومي ډول باندې په دې باندې فکر وکړو، اکثرا زمونږ بزګران او یا هغه خلک چې په بازارونو کې کار کوي یا کسبکار دي یا فروشنده دي، اکثرا ګورو زمونږ د دوی په سر باندې داسې خولې چې هغه د دوی په سترګو باندې سوري کوي سوره نیوی او په دې سل مرکی او دغه تیز رڼا د دې په سترګو باندې لګیږي، دغه خپل د لمر الټرا وایلټ شعاګانی دا په خپل د سترګو په نظر باندې منفي اغیزه کوي. اکثرا تاسو ګورئ په کلیوالو منطقو کې حتی په ښار کې چې دی کبزګران په پټو کې کروندو کې خیشاوه کوي یا قلبه کوي یا مالک یا هغه خبره کوي، نو هغوی چې دی سر باندې داسې یو چې پیکداره خولۍ نشته دی چې د هغوی په سترګو باندې سوری وکړي او دغه سترګې د لمر د شعاو څخه په امان کې پاتې شي. نو دا خو د دوی د ژوند روزمره معمول دی او دا باید ټول عمر کار وکړي. نو دغه د اوږدې مودې کې چې دی د دې سترګو د نظر د کموالي سبب کېږي چې دغه محیطي فکټورونه د سترګو په نظر په کموالي کې
بله. ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومه شوه چې ډېره رڼا ښه نه ده، لکه د لمر رڼا یا د موبایل او د سکرین رڼا دا سترګو ته تاوان کوي. داسې مو اورېدلي چې ډېره تیاره هم ښه نه وي، خصوصا هغه خلک چې په تیاره ځایونو کې لکه زیرزمینیو کې چې اوسي د هغوی سترګې اکثرا کمزوري وي. دا خبره تر څه حده حقیقت لري؟
دا څه ده چې اکثرا دا اس کچیر موږ شریعت ته ګورو چې فیکل عمر او سطح په ټول عمر کې اوسط پکار دي، ډیره تیز رڼا او ډیره زیاته اوس اکثرا موږ دا شي کورنۍ شته چې د برت مصارف د زیاتوالي په خاطر باندې دا شي ګروپونه استعمالي چې غړي کمر را کوي او الته په کمر را چې د خپل دا کمر نه هم د سر ګودید هغه بیلانس کوم دی یا تازه توازن کوم دی هغه خرابېږي. ځکه په دغه وخت کې دوه مسلې راځي. یو مسله دا راځي چې کله تیاروي دا تمرکز په یو شی باندې ډیر زیات تمرکز کول دا د دید د سترګو خرابوالی کی د دید د سترګو خرابوالی کی، ځکه دلته دماغ کار کوي. خو یو تمرکز داسې وی لکه په مانزه کې، په مانزه کې چې دته مستقیما سجدي ته ګوري او د سترګو تمرکز په سجدي باندې وي، الته د سترګو د رؤیت د تقویت سبب کیږي. ځکه ستاسو ذهن صرف هغه یو خبره ته متوجه دی مونږ کې، الته ذهن ډیر تمرکز نه غواړي، صرف سترګې تمرکز غواړي، الته د رؤیت د تقویت سبب کیږي. اما برخلاف کچیر په لګه تیار کې مونږ ګورو نو یو کاغذ ګورو یا یو مطالعه کوو هغه راته ډیر زیات نو مونږ د سترګې ډیر سره رانیږدي کو او دلته تمرکز ډیر زیات کو، دغه په خپل په سترګو باندې فشار راوړي دی او د دې فشار په نتیجه کې سترګې هم چې دغه کیږي کمزوري کیږي. نو ډیر رڼا او کم رڼا، یعنی کچیر رڼا ډیره کم هم وي نو په هغه صورت کې په سترګو باندې منفي اغیزه کوي، په دماغ باندې منفي اغیزه کوي او همدارنګ ډیر رڼا چې ډیره تیزه وي هغه هم په منفي اغیزه کوي. ځکه دا په خپل د شعاع او د ریفلیکټ په نتیجه کې چې هم سره د سترګو ضعیفوالی مستر.
او ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې آیا کله چې د چا د سترګو نظر کمزورې شي معالجه هم لري، خپل اول حالت ته بیرته ګرځېدای شي؟
بله هو، داسې ده چې ځینې داسې ناروغي دي چې سترګو یو دوربین کموالی د دوربین ضعیفوالی وي او یو هم د نزدیکبین ضعیفوالی وي. نو په دې صورت کې که چیرې د دې دوربین او یا نزدیکبین ضعیف وي د دې په خاطر باندې عینکې ورکول کېږي یو مسله. دوهم مسله دې ته راځو چې زمونږ د سترګو دید باندې په خپله لکه زمونږ په هر عضو کې یو فشار، لکه د وینې یو فشار موجود دی، داسې په هر عضو کې فشار دی لکه دماغ خپل فشار دی په یو نورمال حالت کې ساتي، دغسې سترګې هم خپل یو فشار لري. که چیرې د سترګو فشار لوړ وي په هغې صورت کې سردردي پیدا کیږي، د سترګو چې سونه میږي ضعیفوالی پیدا کیږي. چې په دې صورت کې د سترګو د فشار لپاره چې خاصې عینکې دي چې هغه استعمالېږي، په هغې صورت کې مونږ کولی شو چې دغه نظر دوربین او نزدیکبین دواړه چې سونه میږي په صحیح صورت سره نارمل کی او هغه درجه د فشار چې په سترګو کې نارمل وساتلی شي، نو دوی دغه د سترګو دي چې نارمل ساتلی شي او نورمال کار کولی شي. اما بعضې اوقات کې داسې ناروغۍ هم شته دی چې بیا خصوصا که چېرې مونږ نوزادانو ته یا نوزادانو ته راټول کړو او خصوصا هغه نوزادان چې هغه نوي زیږېدلي وي او خپل هغه داخل رحمي ژوند یې پوره کړی نه وي، لکه د مخکې د وخت نه پیدا شوي وي او هغې ته مونږ د اکسیجن ضرورت پیدا شي. دلته ګورو یو مسله ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا ډاکټران دغه د اکسیجن چې دی 0% په هغه ماشومانو کې چې هغه مخکې د وخته یا بېمیاده پیدا شوي ورکوي چې دغه 0% اکسیجن هغې رټنا یا قرنیه هغې کې تشوش پیدا کوي او د هغې د ړندېدو سبب کېږي، چې دا باید مونږ جدي شي جلوګیري وکړو او نه باید چې هغې ته 0% اکسیجن ورکړو. بله دا چې په خپله د دې نظر په نورمال ساتلو کې دغه کله چې مونږ د ورځې ګرځو را ګرځو نو دا زمونږ بڼه کې دا بڼې دي د سترګو هغه واړه وېښته دي چې دا په خپله د دې ګرد غبار څخه مخنیوی کوي. نو دې حفاظت سره مونږ کولی شو چې خپلې سترګې محفوظې او صحتمندې وساتو.
ډاکټر صاحب ځینې وایي چې که چېرته مو د سترګو لری دید یا نظر کمزورې شي د دې معالجه کېدی شي، او که مو نږدې نظر کمزورې شي د دې معالجه بیا آسانه نه ده؟
په ځوانانو او زلموکو کې دا بالکل صحیح خبره ده. کوم لری دي چې کوم دی چې هغې لپاره عینکې ورکول کېږي، هغه مسله دې ذکر ده. مسله په دې کې ده چې دغه کوم واقعیت چې شوی ده یا نزدیکبین یا دوربین چې کوم خراب شوی دی، دغه تداوی چې کېږي د دې لپاره کېږي چې دغه پیشرفت ونه کړي. دا پر مخ ولاړ نشي نور هم ضعیف نشي. نو دغه تداوی عینه کې د دې لپاره دي چې دغه صرف د دې مخنیوي وکړي او د دې نه لا پسې نور د دې د تکلیف زیات نشي. اما کچیر مونږ وغواړو چې دغه مشکل چې کوم نزیبین یا دوربین خراب شوی په جزري ډول تداوی کو دا ناممکنه ده، ځکه دا طبیعي پروسه تکلیف شوی ده، فقط مونږ دغه پروسې د پیشرفت څخه مخنیوی کوو.
ډاکټر صاحب، زموږ په وطن کې خلک ډېر توجه نه کوي د سترګو ساتلو ته. ډېر ځلې به ګورو چې په کوڅه کې ماشومان لوبه کې سترګې خوښ شي یا یو دیونی و څانګه پې ولګیږي. دا ډول پیښې ډېرې شته، یا یو خاورې دوړې یا سنچلې په سترګو کې لاړ شي. په داسې صورت کې باید څه وکړو؟
کچیری زمونگا په هیواد کې سواد په اعلی سبي سره وشي او یو خو سواد لوګ لیک لسته یو داسې چې هغه په عالی سطح باندې وشي، نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې ټول ناخوالو سره مخ ونشو. اکثرا ګوري زمونگا په هیواد کې چې ماشومان کوسي ته وزي او دوی دلته چینایي هغه ټوپک بي هغه کې مرمۍ بي هغه یو بل سره ولي، حتی د ډیرو ماشومانو خپل سترګې به خصوصا د هغه ورځو کې چې لکه د اختر ورځې وي، په دې ورځ کې خپل د سترګې شته د لاس ورکړي او یوازینی علت د هغې څه شی دی؟ د هغې بې سوادي. او دغه زمونږ او بیا بالخصوص د ماشومانو په تربیه کې میندې او خویندې زمونږ ډېرې زیاتې مهم رول لري. نو په دې اساس ډېره ضروره ده که چېرې مونږ غواړو چې زمونږ د ماشومانو سترګې په امان کې وساتل شي او د دغسې ناخوالو څخه مخې ونیول شي، کوشش باید مونږ دا وکړو چې خپلو خویندو میندو ته چې دی په پوره ډول سره هغې ته امکانات برابر کړو، تر څو هغوی تعلیم وکړي، هغوی اعلی تعلیم وکړي، هغوی حتی په دې تعلیم کې چې تخصص واخلي. نو په هغې صورت کولی شو د ټولو شینو او د ټولو ناخوالو مخه ونیسو. یو مسله دوهم مسله دا ده چې عام ډول باندې ښه کېدای شي، ځکه د خلکو عامه پوهاوی په دې کې ډېر زیات مهم دی. په دې کې رسنۍ ډېر زیات مهم رول لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او عامه پوهاوی هم په دې کې لګوري کې رول لري. درېیمه خبره چې کومه ده، زمونږ خویندو او میندو ته پکار ده چې خپل ماشومان باید کوسي ته لارو کوسو ته ډېر پېنه دي، نه یوازې د سترګو ناروغي بلکې نور ډېرې ساري ناروغۍ او امراض دي چې د هغې په وجه باندې کېدی زمونږ د ماشومانو صحت د هغې نورمال رشد او نمو دواړه متاثره کېږي.
اتفاق ده، مثلا د انسان د لپیخو تیخته نشته، یو سړی د بزګر دی دیونی څنګه پرې کوي، یعنی دا ډول پیشي حتما ستل انسان له ژوند سره. په هغه صورت کې چې چا سترګه ژوبل شي، باید اول اقدام څه وي، څه باید وکړي؟
کچیری داس یو خود ځان اتفاقات دي چې د هغه نه تیخته نشته، وایي چې لکه موږ یو عام متل لرو، وایي د پیښې نه تیخته نشته. لکه یو ماشوم دی ونې ته ختلی، یا یو بزګر دی ونې ته ختلی، ونې نه لاندې راغورځي کېږي او سترګې یو شي سره زخمي کېږي، یا یو لار کې روان دی یو کاڼی په سترګو ولي کېږي. نو په دې صورت کې کولای شو چې فقط کچیری خونریزو لري په هغه ساحه موږ چې کلکه ونیسو او زر تر زره صحي مرکز ته لاړ شو. په دې کې چې د کورنۍ تداوی څخه باید قطعا جلوګیري وکړو. نو کچیری موږ د صحي مرکز ځکه سترګه چې یو ډېره مهم عوض ودا، نو هغه به داسې یو سیمه مرکز چې کچیر په لړ پرتو منطقو کې موږ تاسو معلومه ده چې سیمه مرکز موږ چې تخصصي نشته، دا غي ښه ډېر په عاجل ډول سره تخصصي مرکز ته ورسو، تر څو موږ د سترګې کچیر کوم زخم واقع شوی یا کوم ځای لفرشن یا شکیدل وی چې هغه په خپل وخت سره وګڼي او په خپل وخت سره تداوی شي.
بله، یو ورسته پښتنه چې دا هم د سترګو له ژوبلېدو سره په یو شکل سره ارتباط لري. ځینې وخت خلک کیمیاوي مواد استعمالوي د یو شي لپاره ضرورت وي، دا که سترګو ته پاش سي، سترګو ته ورشي، څه باید وکړي؟ آیا په اوبو یې ومینځي؟ څه چل
او دا چې د اول خو کوشنګ دا وګوري په دی او په دی او اخر کې چې موږ ګورو اکثرا د خلک د ګيري رنگ او د سر د ویختو رنگ ډیر زیات استعمالي، او اکثرا خلک با وجود دي چې استعمالي ورتر سترګي سوځي خارخ کې حساسیت ورتر خي، لیکن بیا هم ویزه یو ان ګولې خرمه د حساسیت او پروا نه کوي خو زما ګيري او سر دي توري ورې دا د سیا د ژوند لپاره ډیر خطرناک ثابت دي، چې د سترګو لپاره ډیر خطرناک ثابت دي. په دې صورت کې موږ باید دغه د تور رنگ څخه او یا د ویختو د رنگ څخه جوړګرو کوو قطع دي رنگ یو مثلا. نو هم مسله دا ده چې په دغه حساسیت په مسله کې چې سمې کې داسې نورې لکه یو سړی د ګرد غبار سره او یاد رڼا سره حساسیت لري، په هغې صورت کې موږ کولی شو چې د سترګو لپاره عینکې واخلو تر څو د دې د حساسیتونو چې ځان وساتو. او درېیمه خبره چې کوم په د سترګو په حفاظت کې راځي، موږ باید دا کوشش وکړو چې اکثره اوقات کې داسې شوینه اوس لکه اکثرا زموږ ماشومان چې دغه نه لري داسې تیز رڼا ته ډېر زیات ګوري، یا داسې چې هغه ریفلیکشن کوي یا هغه انعکاس ورکوي، دا
ډیره مننه ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده چې په دې مرکه کې مو ګډون وکړ. تر تاسو مخکې ډاکټر صاحب میوان احسان را سره و، له هغوی هم منندویو، له تاسو اوریدونکو هم مننه چې خپرونه مو واورېده.
کملی درتا پسر شملی درتا پسر